په چې شپې د ازادي راډیو د دې ساعت د اورېدونکو هرکلی کوم. دا خپرونه چې په منځني څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 3.15 هم نیولی شي. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د افغانستان د خپلواک کمیسیون ادعاوې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شکایتونو د څېړلو په اړه رد کړي دي. د نوبل د سولې جایزې له ګټونکو ملالی یوسفزی سره هم شغېدلی یو، خو تر هر څه مخکې خبرونه حمیده هارون عثمان وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غیدارت کړي چې وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د دې کمیسیون څېړنې نیمګړې دي. له شمالي وزیرستان خوست ولایت ته پراغلو کډوالو کې د پولیو یا د ماشومانو د گزارن د ناروغۍ نښې نښانې لیدل شوې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان په لاهور ښار کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې پرون شپه کسان وژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. پورا خبرونه واورئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غیدارت کړي چې وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د دې کمیسیون څېړنې نیمګړې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خپل ولایتي څانګو سره همغږي نه لري، کنه هغه څېړنې چې دوی کړي کره او دقیقې دي. د دې کمیسیون مرستیال لري د عظیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ځینو محلونو د رایو د ابطال په اړه موثق اسناد شته او دوی څېړنې نیمګړې نه دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو په اړه د خپلو څېړنو نتایج وړمه ورځ مرکزي کمیسیون ته وسپارل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور پرون خبریالانو ته وویل چې په پکتیا، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو رایې باطلې شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په اړه دلایل وړاندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال وویل په دې اړه اسناد او شواهد به ډېر ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. له شمالي وزیرستان خوست ولایت ته پراغلو کډوالو کې د پولیو یا د ماشومانو د گزارن د ناروغۍ نښې نښانې لیدل شوې دي. د خوست د والی بیان مبارز محمد زدران ازادي راډیو ته وویل د پولیو د هغو دریو مواردو په اړه څېړنې پیل شوې چې راپور یې ورکړل شوی دی.
ماشومان چې کډوالو سره راغلي دي هغوی فکر کوم چې مثبت کیسونه لري، خو تر دې مهاله پورې دا خبره په رسمي ډول نشم پیداولی چې څومره به درس کوي او دې برخه کې جدي کار روان دی چې آیا دا څومره واقعیت لري.
د خوست د والی بیان زیاته کړه چې چارواکو د شمالي وزیرستان د قبایلی سیمې په کډوالو کې د پولیو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي او په دې ترڅ کې په خوست کې د میشتو کډوالو شاوخوا 50,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي. مبارز زدران زیاته کړه چې د نورو ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هم لازم اقدامات شوي دي. د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پاکستاني ځواکونو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته شاوخوا 25,000 کورنۍ څیرمه خوست ولایت ته کډه شوي. د چارواکو په وینا د دې کډوالو شمیر 2,000 تنو ته رسیږي. د کابل د امنیت قومندانۍ د هغو موټرو خاوندان ته چې شیشې په کمپنۍ کې تورې جوړې شوې دي و اونۍ مهلت ورکړې څو خپل شیشې لرې کړي. د کابل د امنیت قومندانۍ د رسنیو څانګې په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د تورې شیشو لرونکو او بیا اسناد موټرو ضبط به که دولتي وي او که شخصي نن پیل شي او یو اونۍ وروسته به بی استثنا هغه موټر هم ضبط شي چې شیشې له کمپنۍ توری دي. د کابل پولیسو د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کال پیل سره سم د تور شیشو لرونکو موټرو د شیشو د سپینولو او د نمبر پلیټ موټرو د نیولو او ضبط په مقصد یو لړ جدي اقدامات پیل کړی دي. د ویم راستندوی ټولنې جرمني کارکونکو چې څه کم دی کاله مخکې په پاکستان کې تختول شوی او پرون خوشو شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې د برانډ موهلنباک په نوم د دې خوششي وی برانته روغتیايي حالت خده. د جرمني چاپ بل ورسپانې خبر ورکړی چې د لوګي د لمنځوړلو یا ورډ هنګریټ راستندوی ټولن د مامور د 2012 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان په ملتان ښار کې تختول شوی وو. ټاکل شوی چې نو موړې به پراتلونکو څو ورځو کې جرمني ته ستون شي. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان په لاهور ښار کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې پرون شپه کسان ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. غونډې ته د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان وینا وکړه او یو ځل بیا یې پر دې غوښتنه چې صدراعظم نواز شریف باید استعفا وکړي ټینګار وکړ. مارک ژوبل هغه مهال پیښه شوه چې خلک له سټډیوم څخه د راوتو په حال کې په ګڼه ګوڼه کې تر پښو لاندې شول. سیمه ییز چارواکي وایي چې لږ تر لږه دوه څلوېښت کسان روغتون ته وړل شوي دي. عمران خان او مذهبي مشر طاهر قادری د هغو اعتراضونو مشري کوي چې له څو اونیو رئیس په اسلام آباد کې روان دي او غوښتنه یې د نواز شریف استعفا ده. دوی دواړو پر شریف د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ تور لګوي. ملالۍ یوسفزۍ د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي خپله دغه جایزه په نړۍ کې هغو ماشومانو ته وقف کړې ده چې دا وایي د هغوی غږ غلی دی. ملالۍ چې پرون یې د برېټانیا په برمنګام ښار کې خبرې کولې وویل
but this is not the end
agawai zma da wiar pa bar khashu khuda akhara na da da de mubarizi pai na de chma pel kade da zma pa fikr da paqat ke pehlama da zghwad ma chahar mashum khwanzi tawlad shi la ham o 50 million kuchnian lazda ko mahroom di dui la ham ibtidai maktab ta nishit la aw zghwad ma chahar mashum maktab tawlad shi aw tali mukti zaka chma pa khpla da mahroomiyat ehsas kade da chakala paswat ko ma د ماشومانو د زده کړو مبارزې ولسکلن ملالۍ د هند ماشومانو د حقونو لفعال کې له ستیارتي سره د سکل د نوبل د سولې جایزه په ګډه خپل کړه. ستیارتي شپېته کلن دی. ملالۍ د پاکستان او هند له صدراعظمانو وغوښتل چې د دسمبر په لومړۍ نیټه په اوسلو کې د دې جایزې د ورسپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. ملالۍ وویل دا جایزه د هند او پاکستان ترمنځ د دوستۍ او د بیلابیل دنیاونو ترمنځ د مینې پیغام لیږدوي. د نجونو د زده کړو د ملاتړ په خاطر په 2012 کال کې په سوات کې طالبانو پر ملالۍ ډزې وکړې چې سخته یې ټپي کړه او بیا د درملنې لپاره برېټانیا ته واستول شوه او هلته یې علاج وشو. له ازادۍ راډیو سره د ملالۍ یوسفزۍ بشپړه مرکه په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. د روسیې د عدلي وزارت د هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د یادګار په نوم د بشري حقونو خپلواکه اداره بنده کړي. د روسیې ستره محکمه په خپل رسمي ویبپاڼه کې خبر ورکوي چې تمه ده د دې ډلې د فعالیت د بندولو لپاره د دعوا استیمایا غونډه د دوشنبې په ورځ جوړه شي. د روسیې ریا نوویستي او انټرفاکس خبري اژانسونه خبر ورکوي چې د عدلي وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې د دې ټولنې پر ضد حقوقي دعوه وکړه چې ډېر ژر د محکمې لخوا ومنل شوه. له دې مخکې روسي څارنوالانو هڅه کړې وه چې د یادګار د بهرنیانو د یوې لاسپوڅې ټولنې په توګه ثبت کړي، خو د ماسکو یوې محکمې دا غوښتنه رد کړه. په راپورونو کې نه دي ویل شوي چې د روسیې د عدلي وزارت د کومو اسنادو پر بنسټ د دې ټولنې پر فعالیت د بندیز غوښتنه کړې. د ارمنستان ولسمشر د یوریشیا په اقتصادي اتحادیه کې د خپل هیواد غړیتوب پرون په مینسک کې د دې سیمې د هیوادونو په سرمشري ځکه لاسلیک کړ. ارمنستان بل روسي بلاروس او قزاقستان سره یو ځای په دې اقتصادي اتحادیه کې چې د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه فعالیت غړی شي. دا اتحادیه د روسي بلاروس او قزاقستان ترمنځ د ګمرکي اتحادیې د اوسنۍ اتحادیې پر بنسټ جوړیږي. د قرغزستان ولسمشر المازبیک اتمبایوف هیله څرګنده کړې ده چې د دې هیواد به هم د روان کال تر پایه د یوریشیا په اقتصادي اتحادیه کې غړیتوب ترلاسه کړي. همدارز ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې تاجکستان د دې ټولنې د اسنادو په اړه څېړنه کوي او ښایي غړیتوب پکې رد نه کړي. او روسیه خبردار چې د یو بل خبر درمنستان په پلازمینه ایروان کې زرګونه کسان پرند حکومت ضد مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل. اعتراض کوونکو د ولسمشر سرج سرکیسیان د استعفا غوښتنه کوله. د راپورونو له مخې مظاهرچیانو ویل چې حکومت د ارمنستان د کمزوري اقتصاد ودې او فساد مسؤل دی. دوی سرکیسیان ته له روسیې سره په اقتصادي اتحادیه کې د ګډون د موافقې د لاسلیک له کبله هم په غوسه و. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د مرکزی دفتر او ولایتي دفترونو ترمنځ همغږي نشته.
یک نوع ناقصګویي بین کمیسیون مرکزی و کمیسیونای ولایتي شونه.
په دې خبرونه کې وړاندې د نوبل د سولې جایزې لګټون کې ملالۍ یوسفزۍ سره شخېدلې.
د پښتنو چې کوم نوم خور شوی دی چې دا دهشتګردي زم چې دا بالکل غلطه ده. دا بالکل غلطه ده. پښتانه چې دی امن غواړي.
نن په نړۍ کې د پیغلوټو نړیواله ورځ ده. په دې اړه مو د یوې دردېدلې افغانې د ژوند له رازه خبرو. دا به هم واورئ چې د پاکستان په ملتان ښار کې ولې اووه تنه د اعتراضي غونډې پر مهال وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. تر اتو نیمو بجو وروسته د ازادي او اورېدونکي پروګرام خپرو چې په ګڼو پیغامونو کې خلکو له نوي حکومت غوښتنې لرلې.
نوی حکومت دی د مینپاکانو پیسې کې مرستندوی ملکو سره په تماس کې شي چې د مینپاکې پروسه پیاوړې کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ادعا رد کړ چې وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د دې کمیسیون څېړنې نیمګړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ د شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې د دوی د اعتراض په اړه وضاحت ورکړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په ولایتونو کې له خپلو سیمه ییزو څانګو سره همغږي نه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتقاد ته چې غنې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو په اړه د دوی وروستۍ څېړنې نیمګړې دي. په ځواب کې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خپل ولایتي څانګو سره همغږي نه لري، کنه هغه څېړنې چې دوی کړې دي کره او دقیقې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله ریدا عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو محلونو د رایو د ابطال په اړه موثق اسناد شته او د دوی څېړنې نیمګړې نه دي.
اکثرا موارد را کی ذکر کردن ما فکر میکنم یک نوع ناقصگویی بین
د وای اکثر موارد چې دوی یادونه کړي، فکر کوم چې د کمیسیون د مرکز او ولایتي کمیسیونونو ترمنځ یو ډول تناقض کوي. یعنی هغه راپورونه چې له ولایتونو څخه دوی ته رسیدلي ناسم دي. فکر کوم هیڅ ستونزه نشته او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو محلونو د رایو د ابطال په اړه سل په سلو کې اسناد او مدارک لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو په اړه د خپل څېړنو نتایج ورمورز مرکزی کمیسیون ته وسپارل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون څخه د څلور وشتو ساعتونو په ترڅ کې د خپل اعتراضونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور پرون خبريالانو ته وویل د پکتیا او کندهار په څیر په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو رائے باطلې شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په اړه دلایل وړاندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال وویل په دې اړه اسناد او شواهد به ډیر ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي.
مو دلایل و اسناد و مدارک اثباتي قانونی را به ارتباط
ریدا عظیمی وایي د یادو شوی محلونو د ابطال په اړه قانوني دلایل اسناد او مدارک لمو سره شته او ان شاء الله ډیر ژر به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارو. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لمړني نتایج د ساور په یو دیرشمه اعلان شول. خو د ولسمشري د انتخاباتو د بهرن لوګ د دو سره دا پروسه هم ځندنه شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د خبرو شویو لمړني نتایج لمخه د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو د ولایتي شوراګانو لپاره 455 کاندیدان بریالي شوی دي چې ونه وی میرمنې دي.
ملاله یوسفزی چې دوه کاله مخکې په سوات کې طالبانو ټپی کړه د سولې د نوبل جایزه خپل کړه. په تیرو څو باندې سلو کلونو کې چې د نوبل جایزه ورکول کیږي ملاله تر ټولو کم عمر ده چې دا نړیوال ویاړې په برخه شوې ده. زما همکار عبدالحی کاکړ له ملاله یوسفزی سره مرکه کړې ده او د مرکه په پیل کې ترې پوښتلې ده چې کله چې له جایزه اخیستلو خبره شوه څه احساس یې کاوه او دا چیرته و؟ ملاله یوسفزی وویل
ما د چکل د ایوارد خبر ملاو شنه زخبل په کلاس کې ما مونږه د کیمستری سبق وی او په کلاس کې ویډیو مونږ باندې کې د ما یو ټیچر راغله استاد وغیرہ ته وی چې یم ضروری خبره دا چې کله راته دا وی چې ما د نوبل پیس پرایز ملاو شه د نظر زیات خوشاله هم شو د خپل پاک شکر می ادا کو.
یعنی تاسو دا تمه کوله تاسو خبر واسینن تاسو نوم په دې لیست کې شامل دي تاسو د دې خبر په تمه واست یا به در کې یا به نه کې در دې خبرې په تمه واست؟
نه بالکل نه.
او دې وخت کله دا پیغام تاسو ته یعنی دا خبر تاسو ته در کې نو تاسو خپل کلاس فیلو څه داسې دلچسپ خبره شوي یا تاسو خپل رد عمل څه؟
زما کلاس فیلو خو ډیر زیات خوشاله او هغه خو ډیر زیات مبارکیانې راکړي او وی چې مونږه ته بالکل ستاسو سره خوا په خوا ولاړ یو او چې تعلیم لپاره کوم خبره کوي مونږه هغه بالکل سپورټ کوو.
او بل تاسو هغه وخت کې په سکول کې سماعت سو د خوشحالي غا که بس یو عام خبر راغی او تیر
نو سکول کې خو ټیچران پرنسپلان او ټول ماشومان ډېر زیات خوشاله وو. هغوی د سټیج ته راغوښتم او ما ته ته مونږ ته یو څو خبرې وکړه. نو د لاړم سټیج ته لاړ ځینې خبرې وکړې. نور بس بهر سټیجونه باندې دومره نه کنفیوز کېږم او دومره نه نروس کېږم څومره چې خپل په سکول کې داسې لکشنې نروس مې فیل
کړل. داسې
خلک چې وړه مې درېدو نو زما هم وړه درېدو لږ شانتي لاړم. خپل ملګرو ته مې خبره وکړه چې تاسو ډېر زیات خوشنصیبه چې تاسو دپاره دومره ښه سکولونه دي. نو پښتنو ماشومان دپاره تعلیم ډېر زیات اهم دی. زه په خپل یو پښتنه یم، فخر کوم چې زه پښتنه یم او زه د امن خبره کوم او دنیا ته دا پیغام ورکوم چې د پښتنو چې کوم نوم خور شوی دی چې دا دهشتګرد دي. زه وایم چې دا بالکل غلطه ده، دا بالکل غلطه ده. پښتانه چې دی هغه امن غواړي.
ل تخنیکی تیر وطن بخښنه غواړو. د ملالی یوسفزی څرګندونی مو اوریدې. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې هڅه کوي چې خپل خبري اعلانو سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو. ل بلخ مو خبر تر لاسه کړی دی چې د پلوشي توخي قاتل نیول شوی دی. هڅه کوي چې خپل خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو او د دې پیښې ل جزئیات مو خبر کړو. خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې فریبا ظاهر دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي. دغه چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ل فریبا ظاهر څه خیاور؟
نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې نومې دی په افغانستان کې بیرونکي اعدامونه. د دغه مطلب په یوه برخه کې لیکل شوی، هغه کسان چې په کابل کې اعدام سول پرته له شکه په جنایت لاس پورې کړی وو، کړنې یې د بخښنې وړ نه وي او باید سزا یې لیدلې وای. خو د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې ولسمشر په خپله پر عدلي سیستم اعتراض لري، څه ډول کېدای سي چې رښتونی عدالت ټینګ سي؟ ورځپاڼه زیاتوي د ولسمشر احمد ضیا لپاره به شایي دا ستونزمنه وه چې د دغو مجرمینو د اعدام حکم چې پخوانی ولسمشر لاسلیک کړی و بیرته راوګرځوي، ځکه دې کار د ورځپاڼې په باور سیاسي تاوان درلود او شایي د خلکو له اعتراضونو سره هم مخامخ سوی وای. نیویارک ټایمز لیکي د ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا دفتر له پرله پسې اړیکو سره سره ونه غوښتل چې په دې اړه توضیحات ورکړي، خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت د اقدام هرکلی وکړ او وایي دا اعدام د هغو کسانو لپاره چې جنایت ترسره کوي یو درس و. ورځپاڼه زیاتوي یو بل ټکی هم د یادولو وړ دی، هغه دا چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې چارواکو دغه اعدامونه وغندل خو متحده ایالاتو دا کار ونه کړ. فارن پالیسي نشریه بیا د افغانستان د لومړۍ میرمنې په نوم یو مطلب خپور کړی او لیکي افغانستان په خپل تاریخ کې یو نوی فصل پیل کړی دی. د ملي وحدت حکومت جوړ سو، له امریکا او ناتو سره امنیتي او دفاعي تړونونه لاسلیک سوه او نوی ولسمشر د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان په پله ګامې شیدی او د لوړې په مراسمو کې د خپل میرمنې د خدمتونو یادونه وکړه. د فارن پالیسی په دغه مطلب کې راغلی چې افغانستان یو کلیوالي مرد سالاره سنتي او مذهبي ټولنه لري او په دغه هیواد کې د لیکوال په خبره سلسله مراتب تل له پورته څخه تر کښته پورې وي. نشریه لیکي په داسې یوه ټولنه کې د هیواد لومړۍ میرمن معرفي کېږي چې ښځې په کلونو کلونو ازادي نه پکښې لري او دا شعار چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ډېر اورېدل کېږي. فارن پالیسي زیاتوي افغانستان نن یو داسې قانون لري چې د ښځو پر دفاع او خوندیتوب متمرکز دی. نن تر 3 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته ځي. ښځې په رسمي او غیر رسمي پوستونو کې کار کوي او په دې ډول په قدرت کې ورګډي سوي دي او اوس هم یوه فعاله لومړۍ میرمن معرفي سوه. نشریه لیکي لا هم په افغانستان کې د نارینه واکمنۍ نه ده ختمه سوې او جنسیتي مساوات نه دی رامنځته سوی. لیکوال دا هم وایي دا چې نن په دغه هیواد کې ښځو ته ډېره پاملرنه کېږي ښایي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د حضور له کبله وي. د لیکوال په باور افغان میرمنې یوه داسې سیستم ته اړتیا لري چې هر وخت د هغوی حقونه خوندي کړي او په سیاسي مسایلو او مهمو پرېکړو کې د هغوی پر رول د تایید ټاپه ولګوي. لیکوال وایي په هغه صورت کې به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له حضور پرته هم ښځې په دغه هیواد کې خپل ځای ولري. فارن پالیسي زیاتوي کله ناکله تاریخ ته بیرته ورګرځېدل خلکو ته درس ورکوي او که د افغانستان ډېرې نږدې دورې یعنې تر 2001 کال دمخه تاریخ ته رجوع وکړو، ګورو چې د افغانو میرمنو ژوند ډېر بدل سوی دی.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې د پلوشي توخي قاتل نیول شوی دی. پلوشه توخي تیره میاشت په 25مه نیټه په مزار شریف کې په خپل کور کې په مرموز ډول ووژل شو. شپږویشت کلنې پلوشي په سیاسي علومو کې په تایلند کې ماسټري اخیستې وه. د دې قاتل څوک دی؟ له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیب زی نه به یې واورو چې دغه اوس له مزار شریفه په ټلیفون راسره دی. حبیب زی صاحب، څه معلومات مو ترلاسه کړي؟ بله، حبیب زای صاحب بله اوس اورم حبیب زای صاحب مهربانی
دریکن سی باشد تنگه که تاسو ورته یادونه درلوده په شمال کې د بلخ ولایت د امنیه قمندانې امنیتي چارواکي دا تاییدوي چې د کلاشي توخې مرموز ډول چې وژل شوی په مزار شریف کې د هغې قاتل یې نیولی دی. په بلخ کې د دې ولایت د امنیه قمندانې د امنیت امر تېر ماښام امرو کې تایید کړه چې دغه کس یې د مزار شریف ښار څخه تېره ورځ نیولی دی او تېسې ځوانې دي. او په دې اړه چې ګواکې دا کس څوک دی همدارنګه د میرمن پلوشي څوکې د قتل انګیزه څه ده یا سیاسي عوامل باید شوله وکړه کورنۍ دښمني د دې سبب شوه چې میرمن پلوشي څوکې په خپل کور کې په مرموز ډول ووژل شي. د بلخ ولایت د امنیت امر د له نورو جزیاتو د شریکولو څخه ډډه وکړه ویلې چې دوی د دې په هڅه کې تر څو په قتل کې نور شامل کسان او نور عاملین ونیسي او له رسنیو سره د معلوماتو شریکول به مخکې له وخته وي. باید ووایم چې میرمن توخي شاوخوا یوه میاشت مخکې په مزار شریف ښار کې درې امنیتي اوضیې ته نږدې په خپل کور کې د یو نامعلوم کس لخوا د چړې په ضربه ووژل شوه چې په روانو درې میاشتو کې دا په مزار شریف ښار کې د خبریانو په وړاندې دویم قتل دی چې ترسره کېږي او همدارنګه په عین وخت کې په شمال کې د خبریانو له حقونو څخه مدافع بنسټونه هم په بلخ او نورو شمالي ولایتونو کې د خبریانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. وایي چې یوازې په بلخ ولایت کې دوی اته مورد
بلې له مزار شریف سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوله. خو تاسو واوریدل چې په مزار شریف کې پولیس وایي چې د پلبشي توخي قاتل نیول شو دی او په دې اړه نور جزئیات لرسنیو سره نه دي شریک کړي. البته ازادي رادیو هڅه کوي چې په دې اړه له تاسو سره نور معلومات هم شریک کړي چې دغه قاتل څوک دی، آیا د دوسیې د قضایي محرمیت لپاره خبر پټی شي، او که شکونه شته چې ځینې زورواکي په دې پیښه کې لاس خوړي او نه غواړي چې دا موضوع افشا کړي.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
د اکتوبر 11مه د کم عمرن جنو ل نړیوالې ورځې سره سمون خوري، او نن د اکتوبر 11مه ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ډېر شمېر نجونې د ناوړه دود او دستور له امله له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې د شوزو په وړاندې 600 د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالي ناجي صاحبي پورا پور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو یو شمېر استازي اندېښنه څرګندوي چې په تیرو څو کلونو کې له هلو ځلو سره سره لا هم یو شمېر نجونې په کم عمر کې ودیږي. د دغو ادارو د چارواکو په وینا افغان نجونې تر ډېره د ناوړه دودونو ښکار کیږي. فریده یوه له هغو نجونو څخه ده چې 14 کلنۍ کې واده شوې او اوس مهال د خاوند په کور کې له سختو ستونزو سره مخ ده. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاوند یې تل پرې شک کوي او په بېلابېلو نومونو هل او ټکول کیږي.
یو عمر می جړلې لا د ځواني مرحله ته نه عمر رسیدلې چې د دوی په کور کې واده سوم. مور می نه و نو هیڅ کله می خپل درد له نورو سره شریک نه کړ. د ژوند هر ستونزه به مې له ځان سره تیروله. دومره پلشتو او لرګیو وهل راکوه چې اوس می خپل اعصاب له لاسه ورکړي. د اعصاب ګولی چې وخورم بیا د ملا درد او نور تکلیف را پیدا سي.
په افغانستان کې قانوني عمر ته تر رسیدو د مخه د نجونو ودول له هغه ستونزو څخه ده چې په دغه هیواد کې په دودیزه توګه له کلونو راهیسې دوام لري. د افغانستان د مدني قانون په اساس د نجونو د واده لپاره قانوني عمر 18 کاله ټاکل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر هغه چې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي اصلي عوامل پیدا او له منځه لاړ نه شي، د تاوتریخوالي پیښې به ورځ تر بلې زیاتېږي. په کابل کې د دې کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو د ملاتړ او پراختیا د برخې مسؤله پروین رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر از یک طرف دولت او نهادهای مدني
کچېری دولت او مدني ټولنې لیبي خو هڅه کوي چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړ کړي، خو فقر په مخدره موادو روردیدل، امنیت او داسې نور هغه لاملونه دي چې دا ډول پیښې زیاتې سوي. تر اوسه مو تقریبا 600 قضیه د کابل په ساحوي دفتر په مرکزي زون کې ثبت کړي دي.
د مدني ټولنې یوې غړي شهلا میهن دوست بیا د هغو پروګرامونو د عملي کولو غوښتنه کوي چې د ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره ګټور تمامېږي. میرمن رحیمي وویل چې د نجونو لپاره د زده کړې د زمینې برابرول د حکومت له مهمو مسؤلیتونو څخه بلل کېږي چې باید ورته جدي پام وشي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سربیره پر دې چې د ښځو په وړاندې ډېرې ستونزې شته، خو په تېرو 14 کلونو کې د نجونو د زده کړې لپاره ډېر کارونه ترسره شوي. د دې وزارت مرستیالې مشګان مصطفوي په دې اړه وویل
تلاش های بسیار زیاده بر بهبود وضعیت
د افغان میرمنو د ښه ژوند کولو او پرمختګ لپاره ډېری هڅې ترسره سوي دي. موږ تېر کال په ښوونځیو کې د نجونو د شمیر د زیاتېدو او د هغوی د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره ډېری هڅې کړې او بیلابیل پروګرامونه مو درلودل، خو بیا هم ستونزې موجودې دي او ستونزې دومره ډېرې وې چې په تېرو 14 کلونو کې ټول ستونزې نه دي حل شوي.
د اکتوبر 11مه د کم عمر نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې لا هم یو شمېر نجونې له راز راز ستونزو سره مخ دي چې بلګې په ټیټ عمر او په ځینو مواردو کې په زوره د هغوی ودول او هغوی ته د نفقې نه ورکول دي. خو یو شمېر دیني عالمان بیا له کورنیو غوښتنه کوي چې په کم عمر کې د نجونو له ودولو لاس واخلي. دیني عالم ډاکټر حسین جعفری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه نجونې چې د بلوغ وخت هغه سن ته نه دي رسیدلي او د اجتماعي له لحاظه صلاحیت کور د ادارې نه لري، هغوی په میړه ته ورکول اسلامي شریعت له نظره څخه جایزه نه ده. په اسلام کې دا د انجلۍ حق دی چې دوی په خپل ځان ته همسر ونیسي، او په مجموع کې خشونت په اسلام له نظره څخه محکوم دی چې خشونت د هر چا په مقابل کې، د ښځې په مقابل کې، د نارینه په مقابل کې، چې یو ناروا عمل دی، جایز عمل نه دی.
د ریپورټونو په اساس اوس هم په دې هیواد کې 46% نجونې له 13 کلنۍ مخکې او 15% له 15 کلنۍ مخکې ودیږي. یو شمېر روغتیایي کارپوهان بیا وایي چې د هغو ښځو مړینه 15 برابره زیاته ده چې له 13 کلنۍ څخه په کم عمر کې مشمن زیږوي. همداراز یو شمیر ارواپوهان هم وایي چې په ټیټ عمر کې د نجونو ودول په هغوی باندې له رواني او فزیکي پلوه هم ناوړه اغیزه کوي. بلخوا یو شمیر څېړونکي وایي چې باید د دې ستونزې د هوارولو لپاره حکومت ځانګړي قوانین وضع او له عاملونو سره یې قانوني چلند وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جوړې بیا ازادي رادیو په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې مو په پیل کې په خبرونو کې دا خبر درلود چې ملاله یوسف زی وایسه دا بخپلې هڅې د نوبل د سولې د جایزې لګټلو وروسته نور هم په سیاست او پراخې کړې. په سواد کې یو شمیر د ازادي رادیو او مشال رادیو اوریدونکو وروسته لدی چې ملاله یوسف زی ته د نوبل د سولې د جایزې د ګټلو اعلان وشو داسې وویل.
تاسو لا پیغامونه نه
زمانو محمد کریم د ضلع شانګلی سره تعلق لرم. دا ډیره یو ښه خبره ده، پښتنو د پاره هم ښه خبره ده، فخر خبره ده چې هغه ته ایوارډ میلا شو، ځکه هغه تعلق هم د شانګلی سره ده، ضلع شانګلی سره ده.
زما خو جی نه سلیب نوم ده، دا منګوري سدین کې ما او کمپیوټر دکان می ده، او دا هو زموږ د سواد لپاره یو آنر ده چې زموږ د سواد کم وسیدون کې چې دی هغه ته داسي یو عالمی سطح باندې وزیرای ملای نړیری ښه خبره ده. زما په خیر
زمان عبید الله نوم دی، د بونیر وسیدون کې ما ډیره ښه خبره ده چې زموږ د سیمې د پښتنې سیمې او بیا د سواد او ملکن ډیویژن نه داسي یو قابل مطلب قابل بیا جینۍ چاغې د بین الاقوامي تور باندې شهرت میلاو شو، ایوارډ میلاو شو، ډیره د عزت خبره ده. زموږ لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره.
شمس الرحمن خلیل زمانوم دی،
او کمی نام چې ملال وګټو یقینا چې دا د خوشحالي خبره ده، خصوصا بیا خص خاص د سواد عوامو د لپاره، او دا یو ډیر لوی د اعزاز خبره ده. او اوس په کار دا ده چونکه هغې دا کم حالات چې هغې باندې راغلي او د هغې په رڼا کې چې هغې ته څومره عزت میلاو شوی دی د هغې نه پس، او څومره انعامات هغې ته میلاو شوي، نو په کار ده چې په دغه کې د اوس د سواد جینکو دپاره، د هغوی د تعلیم دپاره، سواد عوامو دپاره، د هغوی د بچو دپاره دی هم په دغه کې چې دی نو باقاعده حصه ورکړی شي، او کم از کم په دغې په نوم باندې په سواد کې جینکو دپاره یو یونیورسټي خامخا جوړ کړی شي، نو یقینا چې د هغې براه راست به د سواد عوامو ته مسنه څه افادیت میلاو شي.
په سوات کې مو د ازادي او مشال راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې د ملالۍ یوسفزۍ د نوبل د سولې د جایزې د ګټلو په ارتباط اورېدې. د ازادي راډیو د نن ورځې په تشنه اسمان لاندې پروګرام کې د فساد پر ضد د ولسمشر اشرف غني د حکومت هلې ځلې څومره بریالۍ دي یا دغو هڅو ته د بریالیتوب هیلې ډېرې دي که لږې دي؟ تشنه اسمان لاندې پروګرام د ماسپښین له دریو تر څلورو بجو پورې دغه موضوع څېړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له حمیدې عثمان څخه اور.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ادارات کړي چې وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د دې کمیسیون څېړنې نیمګړې دي. له شمالي وزیرستانه خوست ولایت ته په راغلو کډوالو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ نښې نښانې لیدل شوې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د هغو موټرو خاوندانو ته چې شیشې په کمپنۍ کې تورې جوړې شوې دي یوه اونۍ مهلت ورکړی څو خپلې شیشې لرې کړي. د یوې مرستندوی ټولنې جرمني کارکوونکی چې څه کم درې کاله مخکې په پاکستان کې تښتول شوی و پرون خوش شو. ملالۍ یوسفزۍ د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې خپله دغه جایزه په نړۍ کې هغو ماشومانو ته وقف کړې ده چې دا وایي د هغوی غږ غلی دی. د روسیې د عدلي وزارت د هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د یادګار په نوم د بشري حقونو خپلواکه اداره بنده کړي. د ارمنستان ولسمشر د یوریشیا په اقتصادي اتحادیه کې د خپل هیواد غړیتوب پرون په مینسک کې د دې سیمې د هیوادونو په سرمشریزه کې لاسلیک کړ. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې زرګونه کسان پرون د حکومت ضد مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل.
وړاندې په دې خبرونه کې د ساينس او ټکنالوژي د نړۍ پروګرام لرو، او همدارسه ازادي او اورېدونکو پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس پاکستان ته ورسو. د پاکستان د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غونډه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. عمران خان حکومت ملامتوي او حکومت پر پیش خفګان ښوولی دی. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق د پیښو جزئیات بیانوي.
د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په جلسې کې د ټیل ماټیل او بد نظمۍ له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه او پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د شنبې په شپه د پنجاب ایالت ملتان ښار په قاسم باغ کې د نوشیر د حکومت پر ضد یوه جلسه جوړه کړې وه چې د پنجاب ایالت له بېلابېلو سیمو څخه پکې زرګونو کسانو ګډون کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د جګپورو چارواکو په وینا په قاسم باغ کې د جلسې تر ختمېدو وروسته بد نظمۍ او ټیل ماټیل جوړ شو چې له امله یې ډېری خلک تر پښو لاندې شول او په نتیجه کې اووه کسان مړه او پنځه څلوېښت نور ټپیان شول. دوی وایي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې ټول ټپیان د ملتان نشتر روغتون ته لېږدولي چې د دریو ټپیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د ملتان د نشتر روغتون مشر ډاکټر پرویز د پیښې د تلفاتو په اړه رسنیو ته وویل زمونږ روغتون ته ټول ټالبو مړي او همداراز پنځه څلوېښت ټپیان راوړل شوي وو چې د هغوی له ډلې څخه مو دیارلس ټپیان تر طبي مرستو وروسته کورونو ته رخصت کړل او اووه دېرش نور اوس هم په روغتون کې بستر او تر درملنې لاندې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو جګپوري چارواکي شفقت محمود د ملتان په نشتر روغتون کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جلسه کې ګڼه ګوڼه دومره ډېره وه چې کنټرول کول یې ناشونی وو. دا ویل که څنګه چې تاسو ته معلومه ده له کوم وخت راهیسې چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې جلسې پیل کړي، نو دې جلسو ته د پاکستان له بېلابېلو ښارونو څخه ګڼ شمېر خلک راځي چې د هغوی کنټرولول ناشونی وي. خو سره له دې به موږ د ملتان د ناوړه پېښې تحقیقات وکړو چې غلطي د چا وه. د ملتان تر پېښې وروسته د دې ښار په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلان شوې ده. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوند زرګونو پلویانو د اگست لسوالسمې نېټې راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخې احتجاجي غونډې او لاریون نه پیل کړي او د نواز شریف د استعفا تر څنګ په پاکستان کې د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي. د دې تر څنګ عمران خان له څو اونیو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو لکه کراچۍ، لاهور، میاوالي او ملتان کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پر نفوذ جلسې کوي چې په کې د ګوند زرګونه پلویان ګډون کوي او له نواز شریف غواړي چې ژر تر ژره استعفا ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ملتان په جلسه کې د ټیل ماټیل او بدنظمۍ له امله د مړینو په اړه د ځایي دولتي چارواکو پر غاړه واچوله او وی ویل چې هغوی د جلسې د انتظام لپاره لازم اقدامات نه کړي او د دې ایالت له والي شهباز شریف یې غوښتل چې ژر تر ژره د دغې پیښې څېړنې پیل کړي او عاملینو ته سزا ورکړي. خو ځایي چارواکي بیا د دوی دا تورونه ردوي او وایي چې په جلسه کې ګڼه ګوڼه دومره ډېره وه چې له امله یې ټیل ماټیل پیل شو او خلک پکې ووژل شول. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هیواد ولسمشر او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د ملتان په جلسه کې د خلکو په مړینه ژور خفګان ښودلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامي دولت د افراطي ډلې وسلوال د ترکیې سرحد ته نږدې د کوباني یا عین العرب په نوم د ښار د نیولو په حال کې دي. دا ډله په سیمه کې په ویرونکې مشهوره ده. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
له طالبانو نیولې تر القاعده پورې ډېرې سخت دریځ ډلې ځانوژونکي کاروي، خو هیڅ یو ډله په دومره زیات شمیر کې ځانوژونکي نه کاروي لکه د اسلامي دولت سخت دریځ ډله. په بیروت کې د ختیځ او خلیج پوځي څېړنې د انسټیټیوټ څېړونکي ریاض قهواجي وایي له دوی سره د داس جنگیالیو زیاتوالی دی چې غواړي ځانونه ووژني. کله چې دوی پر دښمن حمله کوي په ځانګړې توګه په ښارونو کې په جګړه کې د اسلامي دولت وسلوال ځان وژونکي موټر بمونه داسې کاروي لکه توغندي. وروسته دوی د ستري چاودنې په تعقیب کې د ځان وژونکو قطارونه لیږي چې د دښمن پر ځای يرغل وکړي. دا داسې وی لکه نړیوالې ائتلافي الوتکه چې توغندي اوروي، خو توپیر یې دا دی چې دوی هدف ډیر ښه په نقشه کوي، ضربه یې زیاته وي او د مخالفینو په زړه کې وېره پیدا کوي. د اسلامي دولت سختري زړه دومره ډیر جنگیالي لکه کوي چې خپل ځانونه ووجني. قهواجي وايي د دوی مسؤل کس نوی ځانوژونکي په ډیره محتاطه توګه د دوی د نظریاتي ژمنتیا او رواني حالت پر بنسټ استخداموي او بیا یې کاروي. دا په دې معنا ده چې دوی د دې جنگیالیو د څېړنې لپاره خپل سیستم لري او ګوري چې څوک ډیره سختي څرګندوي او ځانوژنې ته آماده دي. دا ځانوژونکي د همدې هدف لپاره روزل کیږي او بیا ورڅخه د ضرورت په وخت کې کار اخیستل کیږي. د ځانوژونکو په ګډون د اسلامي دولت سختري زړه غواړي خپل ځان په ډیر وحشي معرفي کولو سره د خپل دښمن په زړه کې وېره پیدا کړي. د اسلامي دولت سختري زړه ګرځنده ده. دوی د جنگیالیو کوچنی ډلې په ډیر سرعت سره د پیک اپ موټرو لالارې ځای پر ځای کوي. د اسلامي دولت سختري زړه جنگیالي د جون لمیاشتې راهیسې لدلس زرو څخه تر ډیر شو زرو پرې زیات شوی دي. د اسلامي دولت سختري زو د نورو اسلامي ډلو د سختري زو لپخوانیو غلطیانو څخه زده کړه کړې ده. لدی غلطیانو څخه یو دا و چې سنی قبایلو د قدرت د ترلاسه کولو لپاره مستقیمه جګړه کوله. د دوی دې کار امریکا وهڅوله چې په عراق کې قبایلی اغیانو ته مالی مرستې او وسلې ورکړي. په لیون کې د فرانسې د څېړنې په مرکز کې د سوریه په برخه کې متخصص فابریس بالانچی وایي د بیلګې په توګه د دې ډلې مشر ابو بکر بغدادي د قبیلې مشر ته وایي چې خپله یوه لور دې د اسلامي دولت ډلې یو امیر ته ورکړي. په دې ډول د اسلامي دولت ډلې د کس او قبیلې د ښځې ترمنځ واده رامنځته سي. بغدادي همدا ډول د قبیلې مشر ته وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د جګړې لپاره خپل یو زوی ورکړي. په دې توګه د اسلامي دولت ډلې او د ټولو قبیلو ترمنځ د وینې تړاو هم جوړ سي. که کومه قبیله مقاومت وکړي د ټول ووجني.
If there is a tribe is resisting, he kill everybody.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نا.
د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری بیا ازادي رډو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي نړۍ پروګرام حسمت څاروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
نورتیس الکن شرکت له ګوګل کمپنی سره په ګډه اعلان کړی چې داسې سمارټ یا لمس کیدونکي لینزونه یې جوړ کړی چې په وسیله د قند یا شکر ناروغان د خپل بدن قند اندازه کولای شي. دا سمارټ لینزونه چې د روان کال په جنوري کې د جوړېدو اعلان د نوواریټیس الکن او ګوګل شرکتونو له لوري شوی و، یوه کوچنۍ اخزه لري چې د سترګو په وشکه کې موجود قند د یوه نری آنتن په وسیله چې د انسان د ویښته همره نری دی کمپیوټر، ټلیفون، موبایل او نورو اندروید سیستم لرونکو آلو ته لیږدوي. دا سمارټ لینزونه پر دې سربیره چې د قند د اندازې په اړه معلومات وړاندې کوي د کمرو د فوکس په شان کار کوي. په بله ژبه دا سمارټ لینزونه په اوتومات ډول ځان د کارونکي د سترګو له درجې سره عیاروي، د هغه د طبي عینکو د نمرې مطابق عمل کوي. د نوواریټیس الکن شرکت عمومي رئیس جو جیمنز وایي طبي موبایل د ټکنالوژۍ د ودې لور ته حرکت ناروغانو ته د اسانتیا برابروي چې په خپل د ځان روغتیایي وضعیت کنټرول کړي. همداراز له دې لینزونو څخه استفاده د شکر ناروغي په سخت حالت کې د ناروغانو لګښت کموي. سمو د مخکې اپل شرکت هم یو کوچنی آله چې هیلت کیټ نومیږي راوېسته. دا آله انسان ته د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه معلومات ورکوي. په دې ډول موبایل کوچنۍ ټکنالوژي په چټکه د طبابت په برخه کې د استفادې جوګه کیږي. شای په لند وخت کې د دا ډول آلو او روبوټونو په وسیله د خپل بدن روغتیایي ستونزې په خپل معلومي او درمل کړئ شو. مایکروسافت کمپنۍ د وینډوز لاس نمونه راوویسته. ټاکل شوی دی چې وینډوز لاس آپریټینګ سیستم د 2015 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته راووځي. د وینډوز لاس آپریټینګ سیستم چې د نوم لنډه بڼه یې وینډوز ټی ایچ ده، په نورو نومونو لکه وینډوز ایکس او وینډوز ون هم یادیږي. مایکروسافت ویلي چې وینډوز لاس د نړۍ تر ټولو جامع پلیټفارم دی او د مختلفو سافټویرونو یا پوست کالیو اړتیاوې پوره کولی شي. دا سیستم د لمسی یا سمارټ الکترونیکی وسایلو په چیرې بیا ټچ کمپیوټرونو کار هم اسانوي. په حقیقت کې وینډوز لاس د وینډوز و او وینډوز اته ترکیب دی. په دې سیستم کې د وینډوز اته خلاف چې د سٹارټ مینو یې لمنځه وړل شوی و ځای پر ځای شوی دی. البته د سٹارټ مینو د شکل له نظر په دې خاطر یو څه بدل شوی چې له مدرن ګرافیکا او د مایکروسافت له مستعد ډیزاین سره سمون ولري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې لومړی اوریدونکو لنوي حکومت نه خپل غوښتنې مطرح کوي. دوی لنوي حکومت نه غوړي چې تر هر څه مخکې دي د امن ټینګولو ته پام وکړي. السلام علیکم. تیر اونۍ اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل پیغامونه ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې اوریدلای شي. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې لومړی له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونه کې چې تیر اونۍ د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي او ری چې لنوي حکومت نه د امن د ټینګښت، د اداري فساد پر وړاندې د صادقانه مبارزې او نورو جدي کارونو غوښتنه کوي.
د سلطان محمد د محبت نه خبرې کوم. ما خوایز داد ما غداد پیغام اشرف غنی بچا سو اشرف غنی خو خلکو سره کول کړو چې ټول بنجانی لګوم د خو یو بنجی ملانه کوي. دا خو موږ یو ترور نه اسلام منی نه قران منی نه پیغمبر منی.
زده نورستان ولایت دوامال وسواله نقار محمد مدنی تاسو سره په تماس کې یم او طالبان ورونه احترامانه هله کوم من حیث یو مسلمان او من حیث یو افغان لیازه قران او کای لیازه د دې مظلوم او زوریده ولسو کای نور دي د پردوی او اهداف لپاره ځان نه قربانوي. د هیواد ملي کټو په خاطر او د افغانانو یو خاص او کالج ژوند په خاطر نه حکومت چې جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی په رهبریت باندې ایجاد شوی دی خطر ست او خوش آزاد ټول فروسی سره یو ځای شي. زکه چې الله رب العزت کامیابی پر ورولای او ملی یووالی کی خدا. الله رب العزت په قران کې فرمایي چې ان المؤمنین اخوه مؤمنان دغه مؤمنونه دي. و صلح و خیر صلح و رد نه جنگ کم هیواد کی چې صلح نه وي نو دا خو ظاهر خبره ده هغه هیواد کی پیشرفت او آبادی نه وي که جنگ حل لاره وای نو ولې به د طالبانو سره د دس کلنو جنګي مبارزه چې د محترم کرزي په دور کې وشو نتیجه ورنه کړل البته زما په نظر باندې که جنګ همدغسې دوام ومومي نو زه فکر نه کوم چې سل سړی به تیر شي خو یو مثبته نتیجه به ورنه کړي. وسلام ډېر په احترام
زه انجینر حکمت الله د لغمان ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله د متحد حکومت څخه ډېر خوشحاله او راضي یم او زه د جناب اشرف غنی صاحب څخه دا غواړم چې دا په خپل کابینه کې او والیانو معاونینو کې ډېر جدي تغییرات راولي او سم اهلکار لپاره وګماري ځکه چې د افغانستان ولس او ملت ډېر دردېدلی ځورېدلی ده او هېڅوک یې غږ نه اوري. خدای پاک وکړي زما پیام اشرف غنی صاحب او ټول مشران واوري.
زه د کندهار څخه احمد جان خبره کوم چې دغه زموږ ولایت څخه داسې والي انتخاب شي چې زموږ په ولایت کې کارونه وکړي. زموږ په ولایت کې ټوله کارونه په ټاپه ولاړ دي. هېڅ کار نشته، سړکان جوړول او د کلینیکو جوړول دا بېخي نشته. موږ ډېر کندهار ډېر پاس په ټولو ولایتو کې پاته دي. زما د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دغه جاغان تر لوړ سلو چارواکو پورې ورسي او دا نوي رئیس جمهور ته زموږ دا جاغان ورسي.
صدیقی د پکتیا ولایت یاریب زاده ولسوالۍ نه د نوي حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې یو زیات شمېر مینونه کارول شوي دي او نوی حکومت دې د مین پاکانو پیسې کې مرستندوی ملکو سره په تماس کې شي چې د مین پاکۍ پروسه پیاوړې کړي تر څو د دغه شر او پټ دښمن څخه د افغانستان مظلوم ملت خلاص شي او ټول د پاکه خاوره د افغانستان د مینونو نه پاکه شي تر څو دا راضي او دا خاوره د خلکو د استفادې وړ وګرځي.
زه هم د کندهار ولایت خبرې کوم. د نوي ولسمشر څخه زموږ دا خواهش دی چې په دا جلس کاره د کرزي په حکومت کې زموږ د کندهار برق نشته. زموږ د نوي ولسمشر څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د کندهار برق راسم کړي.
دا جلیل حکیار افغان د هلمند ولایت او د مجهر ولسوالۍ سره په تماس کې یم. دغه د کابل بانک دوسیه چې پرانیسته سو موږ ډېر خوشحاله سو او د دغه اشرف غنی څخه مننه کوو چې دغه زورمندانو پیسې لوټ کړي وې د 900 میلیونه ډالره چې دغه ژر تر ژره بېرته ځینې واخلي. دا به د افغانستان د ملت په ګټه وي او دغه اداري فساد والا اوس به هم اختار وي. اداري فساد والا به هم توان کسي د خیره سره او که دغه د خیره ځینې واخیستلې نو نور کارونه به هم د خیره سم شي. دغه د اول کار دی چې د اجرا کې نو موږ دته ګورو چې څنګه به شي او دغه قاضیان او دا څرنګوالان دلته نه لویږي چې دوی دې دغه کار سم وکړي.
دل محمد داز د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. ما د نوي مشر افغان ولسمشر اشرف غنی احمدي سره هیله او ارزو ده چې اعلان عسکر دي او دا زموږ د مرجی ولسوالۍ څخه وباسي. په هر ځای تلاشیانې کوي، هر ځای ملګري کوي که موږ چې د مځکه خرڅه کړي روپۍ انتجیر کړي نو ډېره سخې وایي. دا وایي چې که چېرې بوره ستاره کوم خرڅ کړي دي کوم یو ځای ولګوره خرڅ کړي د شاشانو پرې نه ډېره سخې حیاتي ستاره خرڅ کړي دي. ډېر سره په تکلیف که دا کار د وکړي بس رښتیا چې افغانستان ته نورم خور دي.
اجمل د رحمان ولایت څخه خبرې کوم. د نوي حکومت څخه مې دا هیله ده چې هغه ځوانان چې په نشه یي توکو روږي د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی چې کله له بستره راوځي نو د بېکارۍ له وجې بیا پر نشو دوباره اخته کېږي. ډېری ځوانان مو اوس د نشو په ترنګمې کې د خپل فامیلینو سره د کړاوونو شپې ورځې تېروي. وسلام.
محمد دې زایم د پکتیا ولایت د زای ولسوالۍ نه د افغانستان نوی منتخب ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدي دی ته د بریا مبارکي وایم. خو دې څخه غوښتنې لرو. هغه غوښتنې دا دي چې دای باید په هېواد کښې کوم د نامنه صدر له تېرو څو لسیزو غوړېدلی وو هغه باید دای ژر تر ژره ټول کړي. او دویم هغه اقتصاد ته ډېر کار وکړي ځکه چې د افغانستان اقتصاد ډېر د لمبې ودې ټول مشکلات مؤثر شي. نو که اقتصاد دې پیاوړی شي افغانستان نه به نامنې وي، نه به جنګونه وي، نه به دعوې لنجې وي. دا سلپټ دې د ده پال بختوار کړي. خدای دې وکړي چې د ده په راتلو افغانستان جوړ شي، ګلې ګلزار شي.
له ډاکټر صاحب اشرف غني نه غواړم او له وزیرانو صاحبانو نه چې اول ضرور امنیت د دوی نارې وایي چې مځکې غصب کړي دي او بینګونه چور کړي. بینګونه مځکې چېرته نه تښتي، اول ضرور امنیت ده امنیت را دا ټول کارونه وخدای ٹھیک کی
زما دا پیغام دی ډاکټر صاحب اشرف غنی ته چې په افغانستان کې اول تعلیم ته ترجیح ورکړي او دوه میلیون د پکو ور دی او د اقتصاد پکو ور دی او درېم دا دی چې داسې یو هسپتال جوړ کړي چې د ملي اردو او د پولیسو تداوی پکې په هغه خارج سره کېږي او نور ټول افغانان او هم د پاکستان نه خلاص شي د لارې تګ نه خلاص شي پاکستان ته ځو چې به ورته پولیس پاد نیسیم پیسې را نه شکوي بې عزتي کوي نو زما دا پیغام دی ورسپشر او ډاکټر صاحب دره دواړو ته چې یو په سوي اسپیټال په هر ولایت کې جوړ کړي کې کابل کې مزار کې خوست کې ګنړ کې او د دریم خبره دا ده چې د سرحداتو امنیتونه چې پاکستان بهر ورځ په ګنړ باندې ټوپونه راولي خوست پکې ننګرهار باندې ټوپونه راولي دې مخنیوي زړه زړه جدي پاملرنه دې ته وکړي چې دا غي مقابل سر جواب ورکړي زموږ دا پیغام ده السلام علیکم
افغانستان
زمور د هلمند د ولایت د بوست تصدی حاله کې اشرف دې تمیدا پیغام چې دا د پمبو دغه شروع کې
اوردونکو لنیوي حکومت نه د زینو جدي کارونو د تر سره کولو غوښتنه کوله اوس هم دوی پر خپل تعلیمي ستونزو خبرې کوي ورپسې پیغامونه پر زینو نورو مسایلو دي چې له ازادي رادیو یې د ازادي او اوردونکو پروګرام کې اوري
عبدالحدی عارف احمد هلمند ولایت خانشین ولسوالی یو ځکرون کینه درسله د هلمند ولایت خانشین ولسوالی نه اړیکنه ولده زموږ هله ورزو د هلمند پوهنې ریاست څخه دا ده چې موږ شاګردان مکتب ته راسو په مکتب کې درس وایو مضمونونه مشپږ و مضمونه دي مسته پرګا د ورځ یو مضمون وای معلمان ویل په خندان نګر بره زوره کې ولې کراسه خوشکه او خوشکه تم دی راته کې موږ زو راځو د لیر ذات حولار شو راسو د دې درسونو نه څه مسه درسونه وای نه هم د په هنه راکې راته نو موږ د په هنه ریاست څخه د هله لرو چې دا موږ اواز ته لوړ مقامات کې ورسول شي
خصوصا د مارکو د تاسو څخه دا کوم ډول د څنګه چې دی موږ په دیرو جرل سکل نه کې ډېر لا کارونه د مارکو برخه کې لرلای او زبېد چې څنګه چې لازم و هغه راونه دي شي دا سعید چې د شګانو د داد باندې شي موږ مستزانو په برخه کې کوم مشکل چې مستزان لرل هغه نه دي حل شي حوال د چې د مستزانو او د خونکو ما چې دي هغه څنګه پر دې یم دولت په ټول مامورینو کې اقام مسجد هغه د خونکو دی
درس نہ ہمارے ریاست پروان دل دڑا توجہ کا نہیں احکام لگی رحم الله دی لوګاتی ولادت ولسوالی دی محمد غینا د دیناو د کریم تاسو ته مخاطب یم د موږ لیسا کې نن یو معلم نست ټول وای څه ختی دا څنګه څه ختی دا ولن ار ال فتی 15 معلم مسلور معلم نه وی دی موږ له کوم در په در رسول اوس موږ زنګ وو او رسنۍ ته رسنۍ د موږ خبره نه تشکی کی لو وزیر د معرفت نه پښتنه نه کی د موږ له کوم دول در په در رسول سلام
زده هلمند ولایت څخه خبرې کوم زموږ دغه مشکل دی په هلمند ولایت کې تر اوسه پورې د تدریسات شروع دي تعلیمي کال شروع دی موږ ته څه څنګه کې څه څنګه چې د دې چې دا پیغام تر وګړو زاهد پرې ورسېږي
سردار محمد يم لخونی مال پر سوالي نه خبر کوم ما د نوې جمهوریت ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زنه دا یو خواهش ده چې دې معرفت زیات توجه کړی کچيري مړ تاسو وګورو موږ تاسو د وطن تعلیم دی په صبر کې زر دی کیفیت له لحاظ په صبر کې او د کمیت له لحاظ څه دی نو ما له دې څخه دا اله خواهش ده چې دې تعلیم ته متوجه شي او استادان ته ډیر په غوښته فکر کړي ما هیڅ لا پکې
لکه دانر و پنځه زره دانر باندې کوځي وکي پر خوار او غریب مخلوق باندې مبارک ګران کړی دی خوارانو نه سینه په لاس کال او پنځه کال باندې غاړي سورې سالي
عبدالقادر وطن یاریم د ننګرهار بسیمې کامې اوسېدون کې ما مانوي رئیس جمهور اشرف یادا مهرباني وکړه افغانستان کې کولا په کورونو چې وګورنه زمکه غاصب سم کړلې لکه ملک نه بیرون یا د وطن بیرون مهاجرین چې ته توجه راغړم چې پاینده چې دې پام نه وکړه
ورستی اوریدونکو د مزکه د غصب او هیواد ته د کډوالو درستنولو پر مسله خبرې کولې. په دې اړه د نوې حکومت د پاملرنې غوښتنه کوله. د اوریدونکو د ټلیفوني پیغام اواز صفانه وو، معذرت مو ومنئ. اوسنی پروګرام د غو نور پیغامونو مو په نور پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خپل پیغام
علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو